السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د یو سات خبرونه اورئ. سید قادر جلالوف د دې خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرومرو عملي کیږي، خو ولسی جرګه بیا حکومت د خلکو په تیره بیا د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې ګڼي. د افغانستان او سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري، خو لومړی په مخکړه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس په خپلو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت د اولي اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. بلخوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو په برخه کې دي عاجل او جدي اقدامات وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړي چې ګواکې د هغو یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځه صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس په نننیو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت د عملي اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. عبدالله چې نن یې د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د دوشنبې ورځې په برید کې د خبریالانو وژنه یوه خواشینونکې پیښه وبلله.
خبرنگارانی که حداقل با نیم از تعدادی که به شهادت رسیدن، با شش نفرشان ما شخصا آشنا بودیم و همراه ما همسفر بودن، این را قبول بکنیم که بالای ما هم بسیار سخت تمام میشن، اما او رنجی را که خانوادهشان میکشن و دوستانشان که شب و روز به همراه زنا سر و کار دارن و او تشویشی را که همراهانشان دارن، او را هم باید ما درک کنیم.
بلخوا د رسنیو یو شمیر استازی په دې برخه کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي او وایي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت عملي کړي وضعیت بدلیدای سي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل سوي او قرباني خبریالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د غویدارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادۍ په اړه د کلنی راپور تر خبرېدو د مخه د هغه څه په اړه اندېښنه ښودلې چې دوی د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت د سطحې لوړوالی یادوي. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 کال له مې میاشتې د 2013 تر اپریل پورې په جنوبي اسیا کې 3 خبریالان وژل سوي دي چې شوی دغه سیمه د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ده. په راپور کې ویل سوي په افغانستان کې په همدې موده کې 22 تنه خبریالان وژل سول چې لس تنه یې په یوه ورځ د اپریل په وروستۍ ورځ وژل سول. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د خبرداري تر حده د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د سطحې رسیدل د جنوبي اسیا حکومتونو لپاره د شرم وړ بولي. ټاکل سوی د بیان د ازادۍ په اړه د دوی نه راپور د مې پر دریمه چې د مطبوعاتو نړیوال ورځ د خبر سي. بلخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یوې لمې په خبرولو سره په دغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ختمولو له شعارونو سره همغږي شوه ده. په دې اعلامیه کې چې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په درشل کې خپره شوې، تادامي چې یمامت یو ځل بیا په کابل کې د دوشنبې ورځې وژل سوي خبریالانو ته په اشاره ویلي چې افغانستان د خبریالانو د کار لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات له تېرو 15 ورځو راهیسې په خاص روزګان، ترینکوټ او چوری ولسوالۍ کې پیل سوي دي.
جامان که ماسیبه وکو د 250 نفر څخه زیات دوی ته مرګ ژوبله وخت ده. په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتیری هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیت ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر به زخمیان له حمله لرو.
د ډګروال قیمتي په خبره په وژل سوي کې د وسلوالو مخالفینو لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ شخلاص د رادیو ری د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړ چې ګوکې د هغو یغې ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځ صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش د همدې ادعا په کولو سره له تهران سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې راغلی چې د مراکش د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا ناسمه ده چې ایرانی ډیپلوماتان په لویدیځ صحرا کې د پولیساریو ډلې سره همکاري کوي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوریتا ایران او د هغه شیعه متحد د لبنان حزب الله تورن کړي چې د 2014 کال رئیس د پولیساریو ډلې ته توغندوی مرستې او روزنه ورکړې ده. بوریتا ویلي هغه تازه له ایران راغلی او هلته یې شخصا خپل ایراني سیال ته د دوی ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکو د پرې کېدو په اړه خبر ورکړی دی. حزب الله هم د ویلامیې په خپرولو سره دا ادعا رد کړې ده. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې زرګونه کسانو نن د دغه ښار هغه لویه لاره تړلې چې هوایي ډګر ته رسېږي. وروسته لاغه چې د وروستیو مظاهره کوونکو مشر نیکول پاشینیان د صدر اعظم په توګه د پارلمان د تایید رایه ونه اخیستلې، هغه پر خپلو پلویانو د عمومي اعتراض ژغ وکړ. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر ووریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملي کیږي، خو ولسي جرګه بیا وایي چې د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې حکومت پاتې راغلی دی.
کوتاهی دولت هم جدن به این مورد محسوس و ملموس هست، خاصتا ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په افغانستان کې د سویډن سفارت یو سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ ده. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر هټیوال وایي چې په دې ولایت کې د روزګان کندهار ترمنځ د لارې د بندېدو له امله د خوراکي موادو او نورو موادو بیې اسمان ته رسیدلې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې اوري. د غرض په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت پړه هم مفصله مرکه لرو.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لغې نه مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به حتماً عملي کیږي. عبدالله عبدالله د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته په خبرو کې دا ومنله چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی یادې غونډې ته وویل چې خبریالان نور د حکومت په ژمنو بې باور دي او اوس د عملي اقداماتو وخت رسیدلی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د وړاندیز سره سره بیا هم د طالبانو له لورې د جنګ دوام نورو تروریستي ډلو ته د افغان وژنې موقعه په لاس ورکړي. ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بیان ازادي د خلکو حق دی او هیڅوک دغه حق ترې نشي اخیستلی.
همین ما قبول بکنیم که در برابر مردم افغانستان ما ملامت هستیم.
دی وایي موږ ټول باید دا ومنو چې ولس ته ملامت یو. هغه څه چې د مسؤلیت په کمیټه کې وعده شوی د عملي کېدو په اړه زه ډاډ درکوم. موږ د خبریالانو او رسنیو د قربانیو او سرښندنو قدردانۍ کوو چې د ستونزو باوجود بیا هم له خپل سنګره نه دي پشا شوي. د امید میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو حملو په نتیجه کې د 9 خبریالانو په ګډون 9 وژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. په وژل شو کې د ازادي رادیو درې همکاران سباون کاکړ، عبدالله حنانځای او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي رادیو ولایتي خبريال احمد شاو له دې نږدې وو نه وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالحنان ارغند نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شول. که څه هم حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د ځانګړو اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی وایي چې نور خبري فدرالان د حکومت پښمنو بے باور شوی دی. خاغلی توحیدی د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې حکومت د امنیت ورا خو د بے وسله خبریالانو په لاسنیوي کې هم پاتې راغلی.
با ضعف نهادهای امنیتی حکومت افغانستان انگشت بگذاره.
دی وی دا چې موږ د مطبوعاتو په نړیواله ورځ کې د امنیتي ځواکونو د ضعف او د هغو خبریالانو چې شهیدان شوي او کورنۍ په بېوزله حالت کې ژوند کوي د لاسنیوي په اړه خبرې کوو. له بده مرغه د خوښۍ او لمانځلو لپاره هیڅ نه دي پاتې.
برای خوشي و برای ابراز مسرت
یاد غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې د خبریالانو وژنه بشري جنایت بلل شوی وو او ټینګار شوی وو چې تروریستان نشي کولای په دا ډول بریدونو د ولس غږ خفه کړي.
دا محمد حدیث پردیس په راپور کې مواردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملي کیږي. بل لور ته د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د خلکو په تیره بیا د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې ګڼي او ټینګار کوي چې په دې اړه باید نیمګړتیاو ته ځواب ورکړل شي. د جرګې ځینې غړي د امنیتي مسؤولانو نقش سمبولیک ګڼي او زیاتوي چې د امنیت د ټینګولو تصمیم د نورو لخوا نیول کیږي. دوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د امنیتي مسؤولان وغوښتل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د نامنۍ زیاتوالي او په شش درک سیمه کې د دوشنبه د ورځې مرګونو حملو د ولسی جرګې غبرګونونه راپارولې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په خبریالانو د تروریستي ډلو او په تیره د داعش حملې وغندلې او ټینګار یې وکړ چې حکومت د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی دی. خاغلی ابراهیمی پریکړه وکړه چې امنیتي مسؤلین د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وبلل شي.
په خوشحالۍ سره چې وروستۍ حمله زموږ پر ګران مطبوعات وشوه، موږ د دې ترڅنګ چې دغه حمله غندو په دغه درد کې ځانونه شریک ګڼو. په دې برخه کې د حکومت نیمګړتیا په جدي توګه محسوسه او ملموسه ده. موږ امنیتي مسؤولین تالار ته غواړو چې په دې تړاو ځواب ووایي.
د جرګې ځینې نور غړي د کابل د شش درک په سیمه حمله یو وحشانه او له انسانیت لرې عمل ګڼي او له حکومت غواړي چې د سولې د پروسې په اړه د بیا کتنه وکړي او هغه ترهګر چې اوس مهال په زندانونو کې دی باید اعدام شي. دوه ورځې مخکې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د شش درک سیمه د دوو مرګونو حملو شاهده وه چې پکې د نهو خبریالانو په ګډون 29 کابل ښاریان ووژل شول او 9 څلوېښت پکې ټپیان شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف خبریالان وو. په همدې ورځ ناوخته په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو ووژل شو. د ولسی جرګې غړي حکومت تورنوي چې د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره اراده نه لري. دوی دا هم وایي په دې برخه کې د امنیتي مسؤلینو نقش سمبولیک دی او لوی تصمیمونه د نورو لخوا نیول کیږي. د ولسی جرګې غړی عبدالله محمدی د امنیت د عمومي ریاست په لس مترۍ کې پر خبریالانو برید او په اعلامیو کې د داعش د حملو خپرول یو پوښتنه او د کشفي او استخباراتي ارګانونو لپاره د شرم ځای ګڼي.
امنیتی وزارتونه نه ملامتو، دوی یعنی وزیران صلاحیت نه لري او په وزارتونو کې د سمبول په بڼه ګمارلي او زموږ څخه یې رایې وړي دي، خو لارښوونه یې له بل ځای نه کیږي.
پر امنیتي مسؤلینو په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې پیښې یوه ورځ مخکې ولسمشر غني په امنیتي ارګانونو کې پرته له ځنډه په اصلاحاتو ټینګار کړی و. اوس ولسمشری ماڼۍ د دغه پیښې په تړاو د څېړنو خبرې کوي، خو په دې اړه چې آیا بندي طالبان باید اعدام شي او که نه څه نه وایي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال وایي
امنیت شورا په وروستي مجلس کې ولسمشر ټولو امنیتي مسؤلینو ته جدي هدایت ورکړی دی تر څو وروستۍ پیښه په هر اړخیز ډول باندې وڅېړي او د څېړنې نتایج یې د شهیدانو د کورنیو په ګډون د مطبوعاتو له مسؤلینو سره او له ټولو افغانانو سره شریک کړي او د افغانستان په کچه باندې د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی پر امنیتي ځواکونو انتقادونه ولسی جرګې ته د هغوی بلل یو نمایشي حرکت ګڼي او وایي دغه کارونه د خلکو ټپونه نشي رغولی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه له 800 ډیرو رای ورکونکو خپل نمونه لیکلي دي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه په استفاده خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په کمرنګه ګډون اندېښنه ښیي او وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به په دې بهیر کې د شته ستونزو د حل لپاره څه جدي اقدامات نه دي کړي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مني چې د رای ورکونکو د نوملیکنې شمیر د قناعت وړ نه دی، خو په ډېرېدو یې ټینګار کوي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده کوي چې که د خلکو ونډه ډېره شي. دی وایي موږ هیله من یو چې که دا بهیر لږ ګړندی شي د خلکو ونډه به هم ډېره شي. که موږ په 1419 مرکزونو کې چې په لومړي پړاو کې مو پرانیستې دي دومره شمیره لرو، نو هیله ده چې په بل پړاو کې به چې 2000 ډیر مرکزونه پرانیستل کیږي خپل هدف ته ورسیږو. دی وایي په لومړي پړاو کې د 1401 نوي مرکزونه له ډلې 440 مرکزونه د نام نیولو له کبله تړل شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي دوی تل د امنیت د ټینګښت لپاره له امنیتي بنسټونو سره ناستې ترسره کوي او د ده په وینا امنیتي بنسټونو ورته د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. له دې وړاندې امنیتي بنسټونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د امنیت ډاډ ورکړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو راهیسې بیا تر اوسه پورې په کابل، غور، بادغیس، بغلان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو انتحاري یا وسلوالې حملې شوي او فاتهم اړولې دي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړی پړاو د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې تر دوه نورو اونیو دوام وکړي. له دې سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه بهیر کې د خلکو په کمې ونډې اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه ما هم نگران کمرنګ بودن مردم در پروسس په نام
دی ویل له بده مرغه موږ هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کمې ونډې اندېښمن کړي یو. تر اوسه په دغې پروسه کې شته ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې، خو ستونزه دا ده چې کمیسون هم باید د ستونزو د له منځه وړلو لپاره چمتووالی نیولی وای. ښاغلی ویبزاده وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي او تر څنګ یې باید د انتخاباتو اړوند بنسټونو او څارونکو سره په ګډه د خنډونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا که په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ډیر شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په افغانستان کې د سویلن سفارت یوې سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ دی. د روڼتیا څار سازمان اجرایي رئیس اسد اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ د معارف د کیفیت او امانتدارۍ په نوم کانفرنس ته وویل کچیرې د زده کړو اوسنی سیستم بدلون ونه کړي، هیواد به پرمختګ او ځان بسیاینې ته ونه رسیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د پوهنې په برخه کې ستونزې مني، خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق پلان پیل شوی دی. په دې اړه جزئیات د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې دي.
د افغانستان د روڼتیا سار سازمان او په افغانستان کې د سویډن سفارت سروې په ګوته کوي چې د مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د ودانیو کمښت، د درسي موادو نشتون او د ښوونکو د ګمارنې په پروسه کې ستونزې هغه ننګونې دي چې د زده کړې کیفیت یې تر خپل اغېز لاندې راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه وویل
وضعیت
روان وضعیت په رښتیا هم د ډېرې خوشینه ورده، ځکه چې په میلیاردونو ډالر لګول شوی دی. لا هم هغه ظرفیت او امکانات چې باید د باکیفیته معارف لپاره ولرو تر اوسه نشته.
د دغه سروې په اساس د زده کوونکو شمېر 9 میلیونو ته رسیږي، خو لا هم 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. دغه سروې د 10 ولایتونو په 268 ښوونځیو کې ترسره شوې ده. افغانستان دا مهال 1342 ښوونځي لري، خو په سروې کې راغلي چې نیمایي تعمیر نه لري او په سلو کې 15 دیرش خوونکي لا هم مسلکي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سیورجن سفارت شرز دفیر ویل چې په زده کړې باندې پانګونه ډیر اهمیت لري او په وینا یې چې د مسلکي استادانو او د معرف کیفیت د دغه هیواد د پرمختګ لامل ګرځي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معین سردار محمد رحیمی چې په دغه ناسته کې حضور درلود د پوهنې په برخه کې ستونزې ومنلې، خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق نوی پلان جوړ شوی.
یافته هایی که داشتن این یافته ها در قسمت
هغه موندنې چې د ښوونځیو د ساتنې او د درسي کتابونو د نه رسېدو په برخه کې شته رښتیا چې اوس هم لوی ننګونې دي او موږ دا ستونزې منو، خو هغه اصلاحي پلان چې 1390 لمریز کال کې پیل شوی دا ستونزې به هوارې
کړي. له دې ټولو سره سره د چارو کارپوه صدیق پټمن وایي په معرف کې فساد سبب شوی ترڅو ستونزه رامنځته شي. د ټینګار کوي چې معرف باید تر جدي څارنې لاندې ونیول شي ترڅو له پرمختګ او ټکنالوژۍ سره عیار شي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورپاله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هټیوال وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د اروزګان کندهار ترمنځ د لارې د تړل کېدو له کبله د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي او د غریبکاره خلکو کاروبار په ټپه درېدلی دی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او لارې د خلاصه کړي. بل پلو بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤولان د کندهار اروزګان له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دې اعتراض کوونکو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. دا چې اعتراض کوونکي په ټول کې انتقادونه کوي، د کندهار پر امنیتي مسؤولانو هم انتقاد لري، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو دغه ډول شکایتونه رد کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت رپورټ ته.
په پښتو کې هغه متل دی وایي ځمکه هغه سوزي کوم چې اور پرې بلوي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره یادوم کوم چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې اعتراض کوونکو نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړل کېدو له کبله زیان تر ډېره په اروزګان کې هټیوالو او غریبکاره خلکو ته رسېدلی دی. دغلته هټیوال وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې او کاروبار یې په ټپه درېدلی. دوی غوښتنه کوي چې دولت یې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او یا د لارې جوړته خلاصه کړي.
چې دغه لاره خلاصه نه شي استاد، دغه شان به یوه نه کړي ریټ لزر کلدارې تم شا چې ورسېږي. یو پارسل وړي وسالي په 3000 په څو دي
کومه نارمه په مارکیټ کې په بازار کې کندران خرڅوي. من په 1600 په 1400 نه دی اوس من په 1400 دی دی من په 1400 و اوس بیا من په 1200 ده
سی وی جوړه چې اوس پر زاور ما کوړه مریض پروتیز یا شرط نه سم رسوالای.
بل په لو بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین د کندهار او اورزګان له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې جوړته حل کړي او په خبره چې یا د لارې جی سیاسي مخه ته د رسیدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی او منشی عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې ویل
د کندهار پر حکومت باندې موږ ته پر اوسګان کې پر ځین اشخاصو چې هغه غواړي ته د سیاسي استفادې وکړي دا هغو څه مهله ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ، پر دې لارې باندې کریډیټ مه اخئ.
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي. ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
ها خو بیا یې اعتراض کوونکي وایي تر هغو به لاره خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل سوي.
ګردو دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیت سره نیولې بیا اسین تر سربند پوستي پر دغه فلوس په آزاد یاست کنه؟
آزاد
یاست چې د کندهار فلوس ولاړې دغه ساته پر موږ ولاړې مونږ ملي اردو غواړو.
دا چې د دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیوکې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اعتراض کوونکو دغه خبرې رد کړې وې. د اورزګان ولایتي ادارې بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د خلکو دغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولي، ځکه د دې په خبره چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول یې تر واسپورته خبره ده. د اورزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل:
خبر و غږ و غږ به د دوی تر صالحه مقاماتو پورې مې ورورسورته. د کندهار د ولایت نه یو تعین شوی دی، پرون سره غونډه کړې وه، هغه به د دې لارې د اوږدو کې چې څه ستونزې دي هغه به وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو بیا هم زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلی. اورزګان کې اعتراض کوونکو ځکه د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې، د دوی په خبره چې د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخیستل سي او ملي اردو ته دې وسپارل سي، ځکه د دوی په خبره چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس ځوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاسی زمان غگل آزادی رادیو او رای دا ایران او اسرائیل ترمنز دیران دا تومی پروگرام لعمل کرکیچ مخبزیاتی دو دیو پاین حل کی بیا یو ایرانی مقام اسرائیلو تا خبرداره ورکرده دا خبرداره روستل حقی ورکول کیگی چه ویل کیگی اسرائیلی زواکونو پا سوریا که ایرانی ملیشی یا ایرانی پلاو ملیشی پنخکر دیده دی موضوع جزیات لعصمت ساروان ارو.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې رئیس خبرداری ورکړ چې هیواد به د هغه څه په وړاندې غچ اخیستونکی اقدام وکړي چې د اسرائیل یرغل وباله. علاءالدین بروجردی دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې روانه اونۍ د سوریې په پوځي اډه کې پر میشتو وسلوالو د توغندو بریدونه وشول او شپږویشت تنه یې ووژل. اکثره وژل شوي کسان ایرانیان ول. بروجردی د دمشق د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر بشار اسد سره له کتنې وروسته وویل: موږ پر ایران هر غلطه په سم وخت او سم ځای کې ځواب ورکړو. بروجردی هم دراز ویل: په سوریه کې زموږ پر سلاکارانو د سیونستانو یرغل زموږ د ځواب ویلو حق تضمینوي. په سوریه کې موږ د سوریې د حکومت په غوښتنه حضور لرو. د بروجردی څرګندونې په حقیقت کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هغه خبرداری تکرار دی چې د اپریل په دیرشمه یعنی د دوشنبې په ورځ یې ورکړی و. خامنهای ویلي و چې هغه وخت نور تیر دی چې د ایران دښمنانو به حملې کولې او تښتېدلی شوی. د اپریل د نه ویشتمې نیټې د حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ هیواد منلی نه دی. تر دې پخوا په سوریه کې اسرائیل څو ځلې حملې کړي دي، خو اسرائیل عموما د خپلو عملیاتو په اړه ډېر څه نه وایي. البته دا یې ویلي چې له سوریې څخه په لبنان کې حزب الله ته د وسلو پرتلونکو کاروانونو بریدونه کړي دي. د بشري حقونو لپاره د سوریې څارونکو چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې د سوریې په شمال کې پر وویشت په وڅلوېشتم لیوا په برید کې لشته لږه شپږویشت تنه وژل شوي دي. دې ډلې ده هم ویلي چې د وژل شویو کسانو اکثره ایرانیان یا د ایران تر ملاتړ لاندې عراقي ملیشه دي. ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په زرګونو عراقیان، افغانان او پاکستانیان ګمارلي او د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد په جګړه کې دغو ځواکونو ډېر مهم رول لوبولی دی.
په برتانیا کې د ودانیو او نورو تعمیراتو د جوړولو لپاره یو خاص ډول یا ځانګړي ډول مساله کارول کیږي. دا چې څه ډول ده په دې اړه لیسمت سروانه ورو.
په برتانیا کې له خاورو سره د یوې مادې د ګډولو له لارې داسې تعمیراتي مساله جوړه شوه چې د سیمنټو کار ورکوي. دا جیو پولیمری خاوره د سیمنټو په شان سرنشلي. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د برتانیا د بات پوهنتون څیړونکي له یوې مودې راهیسې په خاوره کې پر کیمیاوي بدلونونو څیړنه کوي. دوی باوري دي چې له دې خاورې څخه د نړۍ په بېوزلو سیمو کې د کور جوړولو لپاره کار اخیستلی شي. دا ډول خاوره هغه وخت جوړیږي چې د الکالین کیمیاوي ماده ورسره ګډه شي. الکالین هغه ماده ده چې په پاکوونکو محصولاتو لکه د لوښو مینځلو شامپو او نورو کې کارول کیږي. که دا ماده له خاورې سره یوځای شي د سیمنټ په شان کلکیږي. د دې لپاره چې د ماده جوړ شي باید خاوره او الکالین ته د سانتیګراد اتیا درجه حرارت ورکړل شي، خو د سیمنټ او خښتو د جوړولو لپاره د سانتیګراد زر درجه حرارت ته اړتیا ده. یو عادي کور په لس ټنه دا ډول خاوره جوړېدای شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. څلور نیمه بجې شوې. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس په خپل نننۍ څرګندونو کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت عملی اقداماتو شمنی بیا تازه کړي، خو د رسنیو یو شمیر استازي بیا په عملی ډول د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې پر حکومت انتقاد کوي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل شویو او قرباني خبريالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د دوغو ادارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادۍ په اړه په کلنی راپور کې راغلی دی چې د 2018 کال لمه میاشت څخه د 2013 تر اپریل پورې په جنوبي اسیا کې 33 خبريالان وژل شوي دي، چې دغه سیمه د نړۍ په سطح د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناکه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر 800 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه لیکلي دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستي عملیاتو کې څه باندې 250 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړي چې ګواکې د هغو یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځ صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش ته همدې ادا په کولو سره له تهران سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې زرګونه کسانو نن دغه شهر هغه لوی لارې تړلې چې هوایي ډګر ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو نیس پروګرام او ژوند په شیبو کې خبريږي، خو تر هغه مخکې له واصل ورسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزو سیالیو په نوې درجه بندۍ کې له سریلانکا مخکې شو. د نړیوال شورا په ویبپاڼه کې د اعلان شوې نوې درجه بندۍ له مخې افغانستان د کرکټ د 12 غوره هیوادونو په ډله کې د واټیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره اتم مقام خپل کړی دی. سریلانکا بیا د 15 امتیازونو سره نهم او بنگلاديش د 15 امتیازونو سره په لسم ځای کې قرار لري. په نوې درجه بندۍ کې پاکستان لومړی، آسترالیا دوهم او هندوستان په دریم ځای کې دی. د یو ورځنیو سیالیو په نوې درجه بندۍ کې بیا افغانستان خپل لسم مقام ساتلی چې له نهم مقام لرونکي ویسټ انډیز نه یوازې شپږ امتیازونه کم دي. د خوست ولایت د غړومبۍ فوټبال لیګ سیالۍ د غړومبۍ ځوانانو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ یو میاشت وړاندې پیل شوې ده. په دغو سیالیو په پایلوبه کې د غړومبۍ ځوانانو لوبډلې د ګلزار فوټبال لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې بنگلور ممبئی ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورنو کې د وو وکټو په ځان سره خپل سیالي لوبډلې ته د 118 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ممبئی انډینز لوبډلې په شلو ورنو کې د وو وکټو په ځان سره 153 منډې جوړې کړې او لوبې د 14 منډو په توپیر بایلودا. ټیم ساوتی چې په سلور ورونو کې د 25 منډو په بدل کې د ممبئی انډینز لوبډلې د لوبغاړي سوځولیو د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. تکل شوی د نن شپې په لوبه کې ډیلی د راجستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د ورزشي خبرونو پای.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم صدا افسوس چې د آزادو رسنیو باندې هم حملې کیږي نه ولسې بچ دی او نه آزادې رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام
سلام علیکم کوم چاودنا په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې سره په دې ځل ډیر زیات خواشینه په ټول دي کې شهیدان سمې ټول خلک ډیر خلک کې شهیدان کړه ماشومان او غاټ خبري الهاله ډیر کې شهیدان کړه او بیا خصوصا سباون کاکړ صاحب باندې ډیر زیات خواشینه سم دای زخمی او ورسته خپل ځل الله سوار کړه دا چې هر چا کړي افغانستان عملنه دا د ټول اسلام باندې عمله دا ډیر بی غیرت دی منامر په هیڅ نه راځي دیوار ځان مړکی دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی ځان ټوټه ټوټه کی دا چې هر چا کړی دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی دا کوم شیطان سوی دغه ته ټول کورونی ته ټول خپل خپلوانو ته خو زه له هیله دوی ته د صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته ټول ته صبر ورکړي او الله دې دوی ته مغفرت وکړي الله دې شهادت قبول کړي او دې موږ په ملک کې دا کارونه کړي الله دې نیست او نابود تباه او هلاک کړي الله دې برباد کړي او دا کومه تربیه کوي دا کوم رجل ملک پاکستان کی تربیت کی هغه ته الله ہدایت کی کہ ہدایت په نصیب نه الله دی هغه نس نابود تباہ او برباد کی او دا شهیدانو ته الله جنت فردوس نصیب کی. والسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزاد ارادو کارکون کو اور ادوں کو تو سلام علیکم و رحمۃ اللہ وردہ جم د کابل ولایت نا پلین کے مرورا خدے دیو چتا سرو جوڑے ہوئے او تم اپے خشوی او دا کم جرنالستان دا آزاد ارادو د دینورو پرسنو په حق رسیدلی او شیطان شوی دیو ته د الله پاک نه کورنۍ ته د صبر غواړم او خدای دې اخره سمه کی او دې ان شاء الله شهیدان دي زه به دونه ویم چې د افغانستان کرسنې د هر سره دې چې هغه حقیقت وي هغه د ګواښ دی هغه دا ویو چې هغه د مرګ سره مخامخ دی وروره او نن ډېر خپه و او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي او دا د افغانستان دښمنان دي دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي. تاسو ته په احترام سلام علیکم.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د عدالتنامه محاکمه او د عدالتنامه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عدالتنامه محاکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوا او سړل په بي طرفه مستقله او با صلاحيته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عدالتنامه محکمه اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمه هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانونگزار پوری اړه لري چې باید قانونگزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رایت سی. نو لومړی هر هغه قضایی ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادي معیارونو څخه ده، دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې وویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل سوي. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل سوي دا په دې معنا ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلیږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلي وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ سوي او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف لمخکې نه روښانه سوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل سوی وي، نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کړو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کړو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل سوي. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون 16 ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لیوی ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه سوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 16 ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضایو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا دي ترجیح کیږي هغه وسیلی او د حقوقي کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14 ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یداویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیلي. او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عادلانه محکمې اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په سر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خواږي.
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه کپدي اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا هم هغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل دی چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي، نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانون نی تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوالو قوانینو کې د همغه د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 13مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یو عادلانه بی طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 114مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې پاساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو پاساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایي او ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مال
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له فکر کوي، آیا پیسو په اړه په هیږي چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپل اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت او ډولونو خبرې کوو. په پیل کې په دې ځان خبرو چې پیسې څه وخت پیدا شوې او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. ورپسې د هغو خلکو شکایت او رو چې د اوس زمانې د پیسو د بې برکتۍ څخه کوي، او په آخر کې مو د ملي آرشیف له یو کارکوونکي سره د افغاني بانک نوټونو په حق لهم مرکه کړي. زه وږمه جبر خیلیم، دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زرګونه کلونه وړاندې کله چې بشر نیمه متمدن شوی و، نو توکي او چیزونه به په توکو او چیزونو بدلول. لیو څه مودې وروسته ځینو توکو لوړ قیمت پیدا کړ او عملا د پیسو په څیر با ارزښته شول. په نوره نړۍ کې به هم د ضرورت په وخت هم داسې کالي او حیوانات تبادله کیدل. په پخوانی یونان کې نر غویې او په سریلانکا کې فیل د پیسو په ځای کارېدل. څه موده وروسته چې خلکو صنعت پرمختګ وکړ، د کالیو په ځای له فلزاتو او د سینګار له توکو لکه د سرو زرو او سپینو زرو څخه ګټه اخیستل کېده، بیا سکې د پیسو په شکل کارېدلې. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د پیسو په تاریخ له پوهن رازقي نړیوال سره غږېدلې یو.
په ډېر افتخار سره باید وویل شو چې د لومړي ځل لپاره د پیسو دغه د پاسو په اصطلاح باندې زمونږ په پخوانی آریانا کې رامنځته شوې ده. نو بنا ان د پیسو دغه اصطلاح هغه هم افتخار زمونږ پخوانی آریانا ورته ده. بلاخره په مرور زمان باندې دا پیسې په پیکونیا باندې یادېږي چې په یونان قدیم کې رامنځته شوې. د هغې نه وروسته مثلا پیکوس راغلی دی. پیکوس دا پخپله په یونان کې راغلی دی او په لاتین کې پیکوس ورته وایي. پیکوس څه ته وایي؟ رمو ګلې، مثلا د غویانو ګلې ته، د پسونو ګلې ته، د وزو ګلې ته. بلاخره دغه اصطلاح هم د هغې سره رامنځته شوې ده. بلاخره نو د سپینو زرو د سرو زرو راغله. چې ورو ورو دا خبره راځي مثلا سیکو ته راځي، چې دا سیکې هم په مختلفې شکل وي. البته دوه مخه به یې لرل، شاهانو به زمانداران به یا به پنځه کوله، یا به په دې کې مشخصات د پاچاهي ورکېدل. حتی په سیکو کې به د شو خام راغی چې په خپله دغه زمانداران چې څوک دي په هغې کې د دوی عکسونه هم نصب شو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دا نوټونه چې رامنځته شوي دي، دا د اعلی حضرت غازی امان الله خان په وخت کې په 1919 دا رامنځته شوي.
نړیوال وایي هغه وخت چې پیسې نه وي، خلک به د ضرورت پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مخکې دې نه چې دا پیسې رامنځته شي، څه په شکل د سکې باندې او څه په شکل د کاغذي پیسو باندې، د دا تبادله ټوله چې وه، حتی زما هم یادېږي زما د وخته پورې چې زه تقریبا اووه اویا کلن یمه، د دې نه مخکې دا ټول تبادله په جنس باندې وه. د مثال په توګه د غره نه به یې لرګي راوړل، دا لرګي به په څوک دا به په غلو باندې، مثلا یا په جوارو باندې، په شولو باندې به دغه لرګي تبادله کول. یا حیوانات چې وی اخیستل، که پسونه به وو، که غویان به وو، که نور څه وي، همدارنګه دوکانونو ته به تلل، بل چېرته به تلل او ټوټه به یې اخیستله. روپۍ خو به نه وي، نو یا به غنم ورکول، یا به جوار ورکول. مخکې چې سکوک به وو، د سکوکو انتقال کول، د هغې ذخیره کول البته ډېر سخت کار و. مګر مونږ ګورو چې د روپو د نوټي روپو په راتګ سره مونږ ګورو چې دغه سهولتونه رامنځته شوي دي. پیسې په اسانه باندې تبادله کېږي، په اسانه باندې جنس په اخیستل کېږي، په اسانه باندې ذخیره کېږي، همداسې نور سهولتونه رامنځته کېږي.
د شاهي او جمهوري نظامونو پر وخت پیسو بیلابیل ډولونه خپل کړل. د ظاهر شاه په دوره کې د پیسو شکل درې څلور ځله بدل شو، کله نوټ غټ، کله وړکی، ځینې عکس لرونکي او یو شمېر بی عکسه چاپ شول. موږ د پکتیا له اوسیدونکي درې شپېته کلن محمد نبی څخه پوښتلی چې څو ډوله پیسې په یاد دي.
داود پیسې په یاد دي، ظاهر شاه پیسې مې په یاد دي، ان نجیب کله پیسې مې په یاد دي، د ربونی پیسې مې په یاد دي، د لزری دغه دا زریز دا وی څو ی دا وو د زیر شو ډيري بختواري پیسې وی ا چې کله لول دغه کې د کومي پیسې چې کدي دي خلکی وی، کدي کورمل وی، کې تیری کې وی، کې نجیب وی، نو خوان ور کې دا، نو خور ور کې دا، ای چې بزغوندي دي.
محمد نبی د پیسو زین ډولونه چې دلی دلی وو یاد کړل. نو موري د اوس وخت د پیسو لبه برکتۍ څخه هم شکایت وکړ. په باغ زنانه کې دکاندار مریم هم د پخوانیو پیسو په ارمان ده. هغه د ډاکټر نجیب د وخت د پیسو د ارزښت په حکله وایي.
د مورګان به مو ویلې چې ډېری وخت موږ به په مشهدې باندې کنه د مشهدې او چاغه مشهدې وړله بازار کې به زانو ته به هر شی پې اخیستله. اوس دغه پیسې او د دې پیسې ډېر فرق ده. خو پخوانی دغه زورګون و ازاري به یې ویلې، او بل او بل پیسې چې د پیسدي به یې ورته ویلې. دغه د نجیب په وخت ډېر په برکات پیسې و. په خدای چې دا زه روپۍ به عمر ټولو خوندې ته مې کالي کړي دي، ځان ته م هغه پیسې نه ملام پاتې شد چې بېرته مې راوړه پلار ته مې ورکړه. بل تا څونه وړې و مال دوه دانې د دې سرو پیسو نه ما اخیستې و. نو دونه نه پیدا مال دغه سور پیسو نه ما دوه دانې اخیستې چې زنګون و.
نومې محمد صدیق دے دا فلار نومی ملک عبدالرازق دے تخلط لملے چما ای کے دے راجی کشوے دے چاگر ما قرآنے نم دے پا یو بین ملیلی سمینار کے پا دیالا سو شپک پندو سنکار کے چی دا نهی شی خارجی ہوا دونو فیتر کانٹینٹیل کے دائر سوے ہو ما دخپلی ویلمی مقالی نا چی استفادہ وکرلا تخلص میں نڑائی وال مساعد تخلصوں میں دو پنزل لسو پا اندازہ بنی دی پا دیال لسو چلو دی سم کال کے زر دو مدباتو دو کورنائی غلی شوئے خو خبر دارا چی کگوارای دو کلتوری فرنگی او تاریخی مسائل و موضوعات سخ خبر سی نجن پشیبو کی خبرونا واو رای
کې وختونو کې به هغو کسانو چې تجارت کاوه له پیسو سره به یې ډیر سروکار وو. د کابل اوسیدونکی ولی ولا وایي چې پلار یې سوداګر وو، ځکه یې اوس هم په کور کې د هر نظام پیسې شته. هغه وایي په یوه کتاب کې لوستی دي چې د نړۍ په سلو ښایسته نوټونو کې یو هم د داود خان د وخت لسګون وو.
موږ د داود خان د وخت پنځه ګون هم زموږ په کور کې شته، لسګون هم شته ده. او د نجیب د دورې سلګونان د مکسر رنگ تکسور ده پندوسګونان دي، او یو د خلقیانو د دورې یو پندوسګون ده چې په شین رنگ ده. دا یو وخت کې ډیر مطرح شوی و چې دا بیرته خلقان اخلي او په قیمت یې اخلي. په هغه اساس باندې موږ وخت کې هڅه وکړه چې دا نوټونه موږ سره باید اوسي، او مور مې د خدای وبخښي د هغې سره ځینې داسې وسپنیزې پیسې دي چې اشرفۍ ورته وایي، چوری با کلا کلا دا خپل پکالیو کې هم ګندلې، نو دا هم منکر شته دي.
په کابل کې ملي آرشیف داسې ځای دی چې بیلابیل لرغونی با ارزښت شیان پکې ساتل کیږي. د آرشیف ملایمه هوا په ویترین کې په سم ډول د نوټونو ساتل د دې لامل شوی چې لومړني افغاني بانک نوټونه تر دې دمه خوندي وي. زموږ همکار فرشته مرسل ملي آرشیف ته ورغلی. د یاد شوي ځای د یو کارکونکي عبدالرشید عثمان سره د پیسو د ډولونو په اړه مرکه کړي، ورته غوښ شي.
نیمګړ تاسو مخې ته هم دا اوس یو دوه درې څلور پنځه شپږ نوټ لري چې دا د شاه امان الله خان دی وخت دی کنه. دغه نوټ څو روپۍ ده؟ استا دقیق غنه د پلیکل سره
مثلا دا پنځه ګون ده دلته لیکل شوی دی، خو داسې ضعیف کاری پنځه ګون ده، لس ګون ده، پنځوسی ده، اوسدی ده، مختلف ډیزاین باندې دا چاپېدل.
مثلا
شہید اولاد وہ چاپے دے تغیر امان اللہ خان پوکھ کے عکس نہ وہ پیسوں
کے
ظاہر شاہ پوکھ کے صرف دیر لسو وہ لسم کال کے دیر لسو تلسم کال کے پیسے چھاپ سوئے ندی دوی بیا اکسونه پکې چاپې ده مختلفې
پیسې معلومي کې ګوره مثلا دغه دایده د 20 ده
دا بیا مختلف وختونو کې په مختلفو ډیزاینو چاپې ده
عکس
بیا به مختلف رقم چاپې ده.
یعنی د شاه امان الله خان په وخت کې پیسو د سلپ پیشرفت وکړه د کاغذ په بڼه سولې مونته عکس نه لري. بیا چې راځو الحضرت محمد ظاهر شاه ته دلته عکس را پیدا سو پکې چې د الحضرت محمد ظاهر شاه عکس دی. خو تاسو بیا راځو بزم د الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي دلته بیا غن نه لري، دا عکس نه لري، دا څه ما خبر دی؟ یعنی دا غ دوی د روپګې
زیاتره ترغه پولیس مثلا دوی او پنځي عکسونه نه درلودل. بیا د ظاهر شاه په وخت کې هغه دوی ان کاغذي چاپېدل یا پنځګون چاپېدل په هغه کې عکس نه و. بیا نو رنگونو هم تغیر وکړ، ښایسته شکل باندې مثلا راغله د ظاهر شاه پیسې.
بل قطر ته راځو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي کنه. تاسو دلته په ویترین کې درې قطاره پیسې دي الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت لري، او دا به څو روپۍ دي؟ لس روپۍ، شل روپۍ،
شل روپۍ، پنځوس روپۍ، سل، پنځه سوه او زرګون دا ډیزاینونه فرق کړه اندازې فرق کړه لوغ اولنی پیسو سره تفاوت دا وسه هغه ډیر غټ غټ لوټونه او دا وړې سول او خاصم سورنګونه هم ډیر کې زریان متفاوت دی دوه قسمه چاپسول مثلا 15 سویان هم دوه قسمه چاپسول
او اکسیم ډیر
خاصه راغلی
دی خو تکرار سو دل
دی په کې د سردار محمد داوود خان زمانه سه شاهی مطلقه په اصطلاح ختم مسوله شاهی مشروطه هم ختم مسوله بیا نو جمهوریت نظام سره غوې د پیسې تغییر نوشته کیږي دولت جمهوری افغانستان هلته شاهی دولت و
دلته
جمهوری دولت سو بیا هم د پیسو تغییر وکړه او په ډیر ښه کاغذ او په ډیر ښه شکل باندې مثلا لاس روپګوی شل 50 سل 1500 او 2000 روپګوی بیا ورسته د ترکی د وخت پیسې راوته د خلکانو په اکثر لرس
ولی
په دې ستاسو دوی ویل چې دا یو دیموکراتیک نظام ده دلته به چې دا نشي چې یو چا عکس پکې راسي بیا د خلکو به د سویل عوام خلکو چې هر پیسې سکونه لري هغه پیسې د سی بی اعتبار غونډې
څنګه سکونه لري
یعنی عکس پکې نه وي او روسه بیا د مجاهدینو پیسې فقط دوه هغه 15000 او 10000 چې دم تر یو وخت پورې وي فقط هم دغه دوه نوټونه چاپ کړل د داوود خان د ریاست جمهوریت نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خان پیسې چلیده هم د خلکانو پیسې چلیده او هم د استاد ربانی سه د مجاهدینو پیسې به دا چلیده تر هغه پورې سه نوی بانک نوټونه راوته ده
پدې هله چې هیواد مو له جنگونو خلاص او جیبونه مو له حلالو پیسو څخه ډک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هیڅ چاره